السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې خبرونه کې ز منور شاه تاسو هرکلی کوم په دې غړی کې تاسو ته یو شمیر کورنی او سیمایز او همدارات نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو د اوخانو د پيو په حواله باندې وزانګړي خبرونه هم لرو او ریدلې مهیروي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمون همکار عبدالحی کاکړي وړاندې کوي
ترکیه د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د هند شاه ظفیر وربللې او د هند هغه اقدام غندلې چې په نوی ډیلی کې د دې هیواد د سفارت دوه چارواکي ناخوشه کسان ګرځولي په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي هیواد به له ترګري سره د مبارزې او د سولې پاتو کې د افغانانو سره ولاړ وي په امریکا کې د پولیس د حراست پر مهال د یو تور پوستي به وسلې کس د وژنې په اړه د نسلي انصاف غوښتو په خاطر په ټول هیواد کې روان احتجاجونه د مئی پر 1 نیټه هم روان وو او سم تفصیل د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د هند شاه ظفیر وربللې او د هند هغه اقدام غندلې چې په نوی ډیلی کې د دې هیواد د سفارت دوه چارواکي ناخوشه کسان ګرځولي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مې 1 نیټه په خبر پاڼه کې ویلي شاه ظفیر وزارت ته وربللې او ورته ویلي چې د هند لوري پر پاکستانی چارواکو لګیدلې تورونه به اساس دي تر دې وړاندې د خارجه چارو وزارت په یو بل بیان کې ویلول چې هند په نوی ډیلی کې د پاکستان د سفارت دوه چارواکي نیولې چې ورسره د هند لپاره د اسلام آباد د سفیر په مداخله خوشی کلسو د هند بهرنی چارو وزارت د مئی 1 نیټه پر خپل رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان سفارت دوه چارواکي د جاسوسي په تور ونیول او ورته وویل شو چې په راتلونکو څلورو ساعتونو کې دی له هند ووزي بیان زیاتوي چې دوی دواړه ناخوښه کسان ګرځول شوی چې د بیان په خبره دوی د سفارتي حیثیت ضد سرګرمانو کې ککړ دي پاکستان ویلي په نوی ډیلی کې سفارتي عمله د نړیوالو سفارتي حدود او سفارتي اصول په چوکاټ کې خپل کار کوي د سوات تجارو او هوټل مالکانو له حکومت د کاروبار خلاصېدو غوښتنه کړې پروند مې 1 نیټه په منګور کې په یوې بیرنۍ غونډه کې دوی وویل د کورونا وایرس له کبله د اعلان شوی لاکډاون یا ټولبند له وجې له لوی مالی زیان سره مخامخ دي د هوټل اسوسییشن مشر زید خان وویل د یوې اندازې له مخې په سوات کې له سیلګري سره تړلی کاروبار ته تر اوسه پورې 1.5 روپۍ تاوان رسیدلی په غونډه کې د کالام هوټل اسوسییشن مشر عبدالودود د ملکن تجارو اتحادیې مشر عبدالرحیم او د واکمن ګوند تریکین صاف د اسمبلی غړي میا شرفت علي هم ګډون وکړ د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره ټولبند اعلان کړی او چورسته بیا په کې تروړو کې اختر لمخه لښت سره نرمي وکړه خو د تجارت اتحادیې د ټولبند په بشپړه توګه د ختمولو غوښتنه کوي د پاکستان حکومت د پټرولو او خاورو تیلو قیمتونه کم کړي او د ډیزل بیې زیاته کړي ده د دې هیواد د خزانه ډیویژن د مې 1.5 نیټه په رسمي اعلامیه کې د پټرول د 1 لیټر بیې کې 4 روپۍ شپږ پیسې او د خاورو تیلو په قیمت کې شاوخوا 12 روپۍ کمی اعلان وکړ البته د ډیزل 1 لیټر قیمت یې 15 پیسې زیات کړي دي نوې قیمتونه د جون له لومړۍ نیټې یعنی له نن څخه عملي شول په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونه راغورځېدو وروسته پاکستان د مې په میاشت کې هم د تیلو قیمتونه 10 روپۍ کم کړي وو د وړاندې هم حکومت په اپریل او مارچ میاشت کې د تیلو قیمتونه کم کړي ول په پاکستان کې په تیر شواروز کې تر 900 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوی د وایرس په اړه معلومات ورکوونکی حکومتي ویب سټ وايي له دې سره د جن تر لومړۍ نیټې یعنی تر نن پورې د ناروغانو شمیر 2,640 ته رسیدلی په تیر یو شواروز کې 80 نور کسان له وایرس مړه شوی چې د مړو مجموع شمیر 1514 ته رسیدلی د ویب سټ له مخې تر 6,000 زیات کسان له کورونا وایرس جوړ شوی دي په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر فوګل وایي هیواد به له ترګري سره د مبارزې او د سولې پاتو کې د افغانانو سره ولاړ وي هغه دا څرګندونې د جرمني سفارت ته نږدې د 2010 کال د مئی په 1 د خونړي برید د 3 کال د پوره کېدو په مناسبت وکړ پروګل یکشنبه په خپل ټویټر لیکلی په سفارت کې دننه د دې برید د قربانانو یاد غونډه جوړه کړې وه 3 کال وړاندې د جرمني سفارت ته نږدې موټر بم 14 سوی چې پکې 1.5 کسان مړه شوي وو افغان چارواکو د برید د حقانی شبکې کار بللی وو وروستی خبر دا چې په امریکا کې د پولیس د حراست پر مهال د یو تور پوستي بے وسلې کس د وژنې په اړه د نسلي انصاف غوښتو په خاطر په ټول هیواد کې د روان احتجاجونه د مئی پر 1 نیټه هم دوام وکړ وژنه د میناسوټا ریاست په میناپولس ښار کې شوې وه مظاهرې د امریکا په پنځه اویا ښارونو کې سوي او ځینو ریاستونو پر اولسي نامونیو د کابو موندلو لپاره د نېشنل ګارډ په نوم ځانګړي ځواک ځای پر ځای کړی دی. په زرګونو مظاهرچیان نیول سوي هم دي. سی این این ټلویزیون ویلي د لاس اینجلس، شیکاګو او ډیټرویټ په ګډون د امریکا په څلوېښت ښارونو کې کربې لګول سوې ده. د خبرونو پای
عبدالحی کاکړ وو چې د دې ساعت تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا رپورټونه واوري. په سوات کې د هوټلونو مالکانو اتحادیه د سیلګرۍ ځایونو بیا آزادولو غوښتنه کړې ده. د اتحادیه مشر زاهد خان وایي
په دې دوه میاشتو کې یو نیم ارب روپۍ د سوات د سیاحت او د دې سره د وابسته کم کاروبارونه چې د هغوی نقصان شوی دی، دا نقصان به څوک پوره کوي؟
قبایل تحفظ موومنټ ادعا کوي چې قبایلي سیمو ته په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدلو ګټه نه ده رسېدلې. د دې غورځنګ یو مشر اصغر افریدی وایي
نه هغه سل ارب روپۍ راغلې، نه چې کم دی د مو سکولونه جوړ شول، نه د مو کالجونه جوړ شول، نه د مو ترکافتي کورونه وشول.
د امریکا په یو شمیر خارونو کې د یو تور پوستي تن د وژنې خلاف مظاهره دوام لري. په یو بل ریپورت کې به واوري چې سندرغاړي د موسیقۍ آنلاین محفلونه جوړوي.
داسې یو ښایسته هنري ټولنه را جوړه کړو چې په هغې کې مونږ یو ایونټ هم وکړی شو، که په انسټاګرام باندې که په بل څه داسې دغه باندې لاره باندې چې کوم د پښتنو هغه تنده ده هغه هم پوره شي.
یو شمیر نور کورني، سیمه ییز او نړیوال ریپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د پاکستان د نورو سیمو په سیر په سوات کې هم د کورونا وایرس خورېدو له وجې سیلګرۍ سره تړلي کاروبارونه متاثره شوي دي. حکومت د وایرس مخنیوي په لړ کې لاکډاون یا ټولبند اعلان کړی و چې اوس یې پکې لږه نرمي کړې ده، خو په سوات کې لا هم د سیلګرۍ ځایونه بند دي چې د هوټل اسوسییشن په وینا له وجې یې د دوی کاروبار ته سخت زیان رسېدلی دی. د هوټلونو د اتحادیې مشرانو پرون په یوه بیړنۍ غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د سیلګرۍ ځایونو او د هوټلونو د خلاصولو اجازه دې ورکړي. د اتحادیې په خبره په سوات کې خواوشا اته سوه هوټلونه بند پراته دي. په دې حقله تفصیل له سوات زموږ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د ضلع سوات هوټل اسوسییشن تر سوري لاندې منګوره کې هنګامي غونډه کې د سیمې په سلګونو هوټلو مالکانو ګډون وکړو. غونډې ته د اتحادیې مشر حاجي زاید خان ویل چې دا وخت ټول سوات کې اته سوه وړې لوی هوټلې دي چې پکې نیغ په نیغه دیرشو زرو نه زیات تنان په روزګار دي. دوی وایي چې د هر هوټل د میاشتې د لکونو روپو زیان روان دی. په پوره توګه د حکومت هوټل انډستري ته مرستې ورکړي.
نن په دې دوه میاشتو کې ما حساب کې کړی یو نیم ارب روپۍ د سوات د سیاحت او د دې سره د وابسته کم کاروبارونه چې د هغوی نقصان شوی دی، دا نقصان به څوک پوره کوي؟ د دې سره د ګاډۍ نوکر مزدور متاثر شو، دې سره د پټي زمیندار دغه شلتالان دغه مڼې دغه نور څو هغه متاثر شو، د دې سره د سبزی والا د پالک چکری د پیپر چکری هغه متاثر شو، او څوک هم په موږ باندې کاروبار بندی. نو دا د سپریم کورټ د فیصلې هم خلاف دی او دا د پاکستان د آئین او د هغې د قانون هم خلاف دی چې په زبردستۍ او په جبري طور باندې په موږ باندې هوټلې یا زموږ کاروبار بندی.
د کالام هوټل اسوسییشن صدر عبدالودود غونډې ته وینا کې ویل چې د کالام درې نیم سو هوټلو سره د سیمې په زرګونو خاندانونو روزګار تړلی دی. د هوټلو بندیز د وجې دغه ټول خلک راتلونکي وخت لپاره ډېر اندېښمن دي.
خبردار چې دا خو زموږ د درې میاشتو سیزن دی. په دغه دریو میاشتو سیزن مونږ د کال خپل د بچو رزق په دې دریو میاشتو کې ګټو. که دا درې میاشتې زمونږ د روزګار بند شي زمونږ د بچو بنچ دا به دولس میاشتې نه هر به پاتې کېږي. نو حکومت مونږ دپاره څه کړی چې هغه اوس هم زمونږ درخواست دا دی که ممکن وي نو سوار ټوریزم دې بحال کړي، که فرض کې ممکن دی حکومت دې کې مشکلات وي نو دا خلک خو په لوکې باندې وژل خو نه دي پکار کړه، بیا د دوی اوس طریقه پکار دی، دوی د یو پیکې پکار دی، دوی ته کم کرایدار دی، هغه کرایدارانو سره سره مدد کول پکار دی، هوټل مالکان دي هغوی سره سره مدد کول پکار دی. حکومت کړنه غواړي چې بای نه مونږ نه کولاو دي کې ډېر نقصان دی، دې کې ډېر
لگا مرگونه کیگی نو زمون دا درخواست دی ایم پی پترو انشاء الله زمون دا خبر او مخ کی بوزی چې به دا خلق وتا یو دا سی ریلیف ورکی چې دیو دا کال دولس میاشتې خپل بچو سره خو بسر گزارو.
د ملکن ډیویژن تجارتی اتحادی مشر عبدالرحیم غونډه ته ویل چې د کورونا وایرس ټول بند له وجې کاروباری طبقه ټوله متاثر ده. د عامو خلقو د ژوند معیار لاندې پریوته کچری حکومت ټول بند پورته نه کړو نو دغه طبقه به په خپله فیصله کولو مجبوره وي.
تاسو په دې کرونا د ډبلیو ایچ او نه په کوڑاو ډالر رالو چاله تاسو ورکړو یو تروړه وړه دي چاله ورکړلی یو ډبه غوړي دي چاله ورکړي پته شګې ډل شم جنگي دي ما ډیره قرباني کړله په لاک ډاون کې زما تاجران تباہ برباد زما ټلواله تباہ برباد صنعتکار تباہ برباد ټول تباہ برباد دي. خدا خبر او تکوم په اخر کې جی مہربانی ہو کہ ددی اب مچولی نہ نور قلار شی
اونڈ کی دسوات نہ د صوبائی اسمبلی او واکمنی پارٹی ممبر میا شرافت علی هم موجود وو. دوی ویل چې د هوټلو مالکانو او نور مشرانو خبرې د واوري دي او په دا اړه به د صوبے اعلی وزیر او نور مشرانو سره خبرې کوي.
زه بالکل خپل ذمہواری منم ستاسو سره وګپو وګوالاړم چې کم ځای کې زما ضرورت دي دشته خبرې بزه اور سومال تکي او تاسو ته سوال جواب راوړو. مسعود جی صاحب راغل خبر وکړه تاسو خپل کې نه یو کمیټي جوړه کړي پدې کې به مونږ ټیمونه والو هغه سره بکینو هیڅوک پدې خبره نه دی خوشاله چې تاسو دکان دی بنی تاسو کاروبار دی بنی مونږ هم ګټوله په جنگ ورغلیو په مونږ هم یو امتحان دی که کومه پالیسی د بل ملک د بل صوبې یا د پنجابي د ټولو ناول باغ تاسو وي وزیر اعلی تاسو دی علاقه تاسو ده چې کوم پالیسی د هوټلو د پاره د نور دغه د پاره ممکنو دا غیره به خپ پالیسی تاسو له جوړو په دبره جوړو ان شاء الله تعالی.
د هوټلو اتحادیه لخوا غونډه کې په ګډه غوښتنه وکړه شو چې حکومت دې په پوری توګه د میلمنو لپاره هوټلي پررستو امر جاری کړي. دا پریکړه هم وکړه شو چې د اتحادیه ټولې هوټلې به د کورونا وایرس نه بچ کېدو په اړه د صحت محکمې او حکومت په هدایتو عمل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بلخوا په پیښور کې دکانداران د ټول بند د نرمۍ لپاره د حکومت لخوا په ټاکل شوي وختونو د کاروبار خلاصولو او بندولو په اصولو عمل نه کوي. دوی وایي کورنۍ لګښتونه زیات شوي دي نو غواړي چې کاروبار وکړي او ګټه وټه ورته پیدا کړي. حکومت وایي چې په صوبه کې د کورونا وایرس ناروغانو او مړو شمیر په زیاتېدو دی او که دکانداران د لاکډاون نرمولو په اصولو او سپارښتنو عمل نه کوي نو مجبوره به شي چې یو ځل بیا مکمل ټول بند اعلان کړي. په دې هکله تفصیل د پېښور نه زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د حکومت لخوا د دکانونو او بازارونو لپاره اعلان شوی لاکډاون تر مخه صبح کې با جمعه خالی اتوار پر ورځو مکمل لاکډاون وی او باقی سلور ورځ با سحر نه هونا تر ماخام پنځو یا سلور پورې دکانونه خلاص وی. ولې د صبح زیاتره برخو کې نه خو ولس او نه دکاندارانو لخوا په دغه عمل درآمد کیږي او د صبح د دکاندارانو د اتحادیې غړو دغه بندیزونه مسترد کړی دي. دا خیبر پختونخوا د تاجر اتحاد یو تنظیم صوبائی مشر مجیب الرحمن مشال لیړو ته ویل باید د هفته او وانه ورځې او سلیرش غنټې دوی ته د دکانونو خلاصولو اجازه ورکړي.
موږ د حکومت په پالیسۍ باندې نه پوهېږو خلک وخت یا تې چې هغه سره کار کش کمیږي. حکومت نه مطالبه کوو چې 24 غنټې د دکانداران خپل کاروبار کولو کې او دې سره دی او پردي په ور دي باندې کولو شي. هغه کې بدای چې ګاګ به تقسیم شي خلک به تقسیم شي نو په خار کې څه بازارونه شي نه چې بختي کولاويږي. باقي اوس خیبر بازار یا صدر یا کیچه خانه یا د وټرا شب موچینړه یا یونسی روډ دا شي دا ټول نو وخت کولاويږي. او موږ مطالبه کوو چې تاسو خوله ته وګورئ دا پاکستان پهل نه غریب وطن دی او دې کې 85% شو فیس کوشه دکانداران دي چې سار کوي او مخام دی وي. الله دې نه کې خدا لاکډاون اړه دې بیا لاړل نو دا یاد ساتئ 70-75% دکانداران چې خپل دکانونه به پریږدي دیوالۍ راشي.
نوموړی زیاتوي چې د پېښور غټ بازارونه 11 بجې خلاص شي ولې تر 4 یا 5 دوی سره ډېر لږ وخت وي چې روزګار وکړي ځکه که دوی دي او که عام ولس دي د خپل ضرورت لپاره په هر حالت کې روزي. دوی دا هم ګیله لري چې د پنجاب په شمول د هیواد زیاتره برخو کې دکاندارانو ته ډېر وخت ورکړل کیږي ولې خیبر پښتونخوا کې حکومت دوی سره ډېر سختې کوي.
یولس بجے صدر کلابی گی، یولس بجے خیبر بازار کلابی گی، یولس بجے روسی کلابی گی، اور گرمی زور چلی پہ یولس دولس یا سگه وخت څوک لوږي دا چې دوی مقام پورې کلوږي ماخوتنه پورې سینه عام روډین سره څوک لس بجو پورې ناست څوک یوولس بجو پورې ناست نو دې سره ګاډ چې کم دی څوک به ماښام روځي څوک به مازدیګر روځي څوک به غرمې روځي هر څه دې خپل ټی مونږ خو هغه خلک یو مونږ خو غریب خلک یو مونږ خو لینلان نه یو مونږ خو کاروبار کوو او کاروبار لپاره به ضروري خره خلک روځي او ګاډ د خپل ضرورت لپاره روځي څوک اچھے نه روځي پنجاب کې پرونه پورې بیگا پورے گورا پیشلام آباد کے بیگا پورے جموں سو کی تنظیم دی پاکستان کے مرکزی بیگا پورے نو بجو پورے دس پورے کاروبار شوے دے دا اختر شپو رجو کی پنجاب کے مکمل چوبیس گھنٹے کاروبار شوے دے لاہور کی بیگا ست بجو پورے کاروبار شروع دے لاہور کلو دے
دا خیبر پختونخوا دا سوداگر دا اتحادی یا چیمبر آف کامرس مشر انجینئر مقصود انور پرویز پدې خپل مشال لیډو ته ویل چې باید د وایرس یا وبا کنټرول کولو یا قابو کول لپاره دا سکرلنا روټه کلی شي چې رش کم شي
دا لاک ډاون چې دی کنا د دې مطلب دا دی چې موږ کرونا کنټرول وکړو نو هغه د لپاره پراپر پلانینګ پکار دی اوس مسله پکې دا څه دی چې اگر فرض کا سلو روز د تاسو چې دی دکانونه کولو کې او اهم لیمټډ ټایم پورې یعنی 4 بجې پورې نو هغه کې چې دی کنا 4 بجې پورې یا 5 بجې پورې کو نور دونه تیزی چې نا غاک راځي او نا راتلې شي باقی پاتې شو دینا پس چتاسو دکاننا بند ہے نو مطلب دا دے چے اغا سلور روز چے دی اغے سار ٹائم کے با دونا رشی حد نہ زیاد چے کرونا چے دی کنا اغا کھلاو چے دی کنا با خورے گی او خلق چے دی زیاد مارے گی منگم غوارو چے دا کنا تا کرونا نزان خلاص کو لیکن دے دا پا روزگارم ضروری دے نو نارمل چے دی کنا پرز بزنس ایکٹیویٹیز پکار دی
بلخوا دا سینیٹر یا دکاندار محمد طارق چې د لاک ډاون په ورځو کې هم دکان ته زیراځي وایي چې غریبی ده او په دې سخت وخت کې هڅه کوي چې خپل کور د بچو او د دکان خرڅ وباسي خو ډېره ورته ګرانه ده
تقریبا ٹوٹلی کاروبار ولاړ دے کم طریقہ را ہفتہ کے دو درے روزی بند ہو اور رز نیم کھلو نو چونکہ دا زمون دا تاجران دا پر ڈیر دا نقصان خبر دا زکر زمون دا روزگارو نا دا سی دی دا خوب وڑا ست زمون روزگارو نا دی دیکی مونگ تا ڈیر زیادت مشکلات تکلیفات تی مونگ باندے کرایان عموم شاٹ تی اور مالک مکان چی دی آگا مونگ بار بار پورس کئی دا دی دا پارا چیرا تاسو مونگ تا کرائی جمع کئی بل دے سرا سرا زمون دا بجلی بلونا نور زمون ڈیر خرچی اخراجات دی پدی کی زمون دا بچو دا سکول فیسونا وغیرہ زمون دا خپل کور دا ضرورتون زیاد تی زکر چی دا بچو حسپانا نکی دکان تا تراش و دکان تا بند دیستا و تا بشک مون بہر ناسیو دیکی کولا کا دکایا کولاو کالا بند او چونکہ دا گورنمنٹ چکم دا نا ہونا تر پینزو پر کم ٹیم مقرر کرد دی پدی کی او مون تا کسٹمر خو ضروری نا چی مون تر پدی کی راشی کل ویو کل نوی فکار دا جی زمون دا غریب عوامو و خیالو ساتھ لی جی او زمون گا د دې باره کې د مونږ له ګورنمنټ سره ریلیف هم راکې چې کوم میاشت زمونږ د ادګاونه بندو
ولې په دې لمو د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي خو بریالي نشو او 13 ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لپاره د اطلاعاتو خصوصي مشر اجمل وزیر سرکاري ټلویزیون ته او د مهنت مزدوري صوبایي وزیر شوکت یوسفزی څو ورځې وړاندې مشال لیډو ته ویلو چې د دې صوبې د کاروباریانو به پوره پوره خیال ساتل کیږي او پخپل به هم او مرکز ته به هم د دې لپاره وینا کوي ولې د صوبایي حکومت ترڅنګ مرکزی حکومت هم سو سواره دا ویلي کچری اولس او دغه کاروباریان د ټاکل شوی وختونو علاوه دکانونه خلاصوي او د دوی په ورکړل شوی هدایتو یا ایس او پیز عمل درآمد نه کوي نو حکومت به مجبور شي چې واپس مکمل لاکډاون ولګوي ځکه د دوی په وینا په ټول هیواد کې د کرونا ناروغه او د دینه د مړو شمیره کې ورځ تر ورځې زیاتوالی روان دی او وایي چې تر راتلونکي میاشتې پورې به دا وبا او د دینه د مړو شمیره نور هم سیوا کېدی شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د نوی کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلی آسان کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلې شي
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګړې دوه دو کاله پوره شول. د پاکستان پارلیمان د مئی په پرونه نیټه یعنی یو دیرشمه په آئین کې 25 ترمیم منظور کړ او دغه سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځولې. خو د دوه کلونو پوره کېدو په تړاو پرون په خیبر ضلعه کې د قبایلي تحفظ موومنټ مشرانو یوه خبري غونډه کې نیوکه وکړې چې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدو د سیمې ته هیڅ ګټه نه دی رسیدلې. خو حکومت بیا وایي چې پرمختیایي کارونه یې په سیمه کې شروع کړي دي، خو د کرونا وبا له وجې دا کارونه متاثره شوي ځکه یې خلکو ته ګټې په رسېدو نه ښکاري. په دې هکله تفصیل د سیمې نه زموږ خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د قبایل تحفظ مومنټ مشران وای دوه کال پوره شول چې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی، خو تر اوسه هلته پرمختیایي کارونه نه دی پیل شوی. دوی وای قبایلو ته ویل شوی وو چې هلته به د ځانګړي لس کلن پرمختیایي پلان لاندې سالانه 100,000 روپۍ خرچ کولی شي، خو تر اوسه په دې سامل نه دی شوی. اتوار په ورځ په جمرود کې د قبایل تحفظ مومنټ یو مشر سردار اصغر پردی مشال ریډیو ته وویل
خو نه هغه 100,000 روپۍ راغلی، نه چې کم دی د مو سکولونه جوړ شول، نه د مو کالجونه جوړ شول، نه د مو ترکیفتي کورونه وشول. صرف په هغه خبرو باندې عمل کیږي چې هغه پولیس سټیشنز دي، هغه اکسایز دي او هغه ډیپارټمنټ دي چې هغه د مو د قبایلو سره فلحال ودې وجبې نه وي شوې. او د مو سره تنن ورځ پرې د یوې خبرې ودا وجبه پوره نه شوله، نو د هغې ورځې نه قبایلو انضمام مسترد کړی دی او تر هغه پورې به مسترد وي چې تر کومه پورې فیډریشن د قبایلو سره چې کم دی د برابرۍ په بنیاد خبره نوي کړي. د نورو علاقو کې د انضمام په مخالفت کې کمی ریلیز جوړې شوې وې، کمی تیورې شوې وې، خو د کرونا وایرس په وجه باندې او د ایس او پیز په وجه باندې په ډیرو علاقو کې چې کم دی انتظامیه اجازت ور نه کړلو. خو مو قبایل به تر هغه پورې صرف احتجاج وو چې تر کومه پورې چې کم د ریاست د مو سره د خپل آزاد تشخص او کمی ودې وجبې چې شوې دي چې تر کومه پورې هغه عملي شوې نه وي.
د قبایل تحفظ مومنټ یو بل مشر ابو سفیان مسعود وویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دو پریکړې ته دي د سره بیا کتنه وشي او قبایل له دې ځان له صوبه ورکړل شي
چې نظر ثانی وشي د کوم پروسس دی، دا د کوم ته سرګند شي. قانوندان چې کوم دي، قانوني ماهرین دا چک چې آیا دا مرجر چې کوم شوی دی دا آئینی دی که جبري دی. دویمه خبره دا ده چې موږ د صوبه قبایلستان چې کوم سټرګل کوو داغه موږ ویلی دي چې د مرجر نقصاناتي او د بیل صوبې فواید دي. دوی دا کوم ته موقع ورکي، کال دوه کاله دا موقع ورکي، د دې کې دا شوینه وکتل شي چې آیا د مرجر چې څونه فواید دي هغه د کوم ته ښکارا شي او چې کوم نقصاناتي هغه دم ښکارا شي. نو کوم به فیصله وکړي چې یاره دغه فواید دي او دا نقصانات دي، چې کله دغه د شوینه موږ ته رخکارا شي نو چې کومه فیصله وکړي پر رائے باندې ډیپینډ کیږي، په میجارټی باندې کیږي، نو مرجر باندې موږ خوشحالیو چې کوم وای او کچې ته کوم وختل چې پکې نقصانات دي دنیا هم ویني، نو موږ د بیل صوبې صوبه قبایلستان سټرګل آئینی او قانوني دي.
یو قبایلی مشر هاشم پردی وای چې په دې موجوده ځلی نظام کې حکومت اعلانونه وکا خو کارونه پکې نکیږي.
لکه د انزمام نفس خو مونږ بار بار دا خبره وکړله چې فایده یې مونږ څه ونه لیده. ټولو نه غټه خبره پکې ده چې مخکې به کله کار کېدو نو فنډ به اویلیبل وو، فنډ به وو، د فنډ څه مسله به نه وه. اوس د ټولو نه غټه مسله پکې دا ده چې اعلان وکړي او بیا یې فنډ نه وي، بیا اکور شروع کیږي نه. زنده مثال یې همداسې روډونه دي، همداسې چې کوم دی واټر سپلای سکیمونه دي، سکولونه، هسپتالونه، هر څه مغه شونتې پروته دي او تر اوسه پرې یاره هېڅ په فایده یې نه وي پوی. و دوامه خبره ده چې صوبایي اسمبلی چې کم امونږ غړي تللی دي، امونږ چې دا کم لکه واضحه تبدیلی پکې نه ده راغلی چې څوک وایي چې یاره مونږ زم شولو دغه سره فایده وشوه. فایده یې هېڅ نه ده شوی، نقصان یې ډېر شوی دی او فایده یې نه ده شوی.
خیبر نه د کامی اسمبلی غړی او قبایلی او سرحدي امورو کمیټې پارلیماني سیکرټری اقبال پردی وای په پخوانی اف سی آر نظام کې یوازې مراتی افته کسانو لپاره کارونه کېدل، نو دوی ځکه نه غواړي چې دا نوی ضلعي نظام عملی شي او ډېر زر به قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه پیل شي.
چې په قبایلي علاقو کې کوم ډیولپمنټ کار کې د نو هغه د سپینګیریو ملکانو د اپروچبل خلکو دا کارونه به کېدل، نو واقعي چې قبایل نظر انداز شویم دي، هغوی املاک لم نقصان رسېدلی دی، او چا کوم د ایف سی آر حامیانو و هغوی نه غوښتو چې انضمام دې وشي، نو په هغې کې موږ سره ټایم ضایع شو. چې کله د اسکیمونو دا سلسله شروع شوه د کرونا وایرس په وجه باندې، د قبایلي سیمې هغه ترقی عمل ریسار شو. خو انشاءالله لذیذ چې زموږ د سی ایم سره د ایم پی او د ایم این ایز میټنګ شوی دی، او په هغې کې بیا موږ پی این ڈی سره ناست یو، او د هغې انشاءالله لذیذ ثمرات پر راځي. هر یو ایم این ای او ایم پی ای خپل اسکیمونه د قبایلي علاقو جمع کړي دي، او په روان وخت کې چې د قبایلو کومې کومې مسالې دي جمله مسالې به حل کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی قبایلی ضلعو ته عدالتی نظام غځېدلی، خاصدارو ته د پولیسو حیثیت ورکړل شوی، او هلته د صوبایي اسمبلۍ په چوکیو باندې انتخابات هم ترسره شوي، او په مرحله واره توګه به قبایلو ته په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو ثمرات ترلاسه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼ، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته وګې. په پاکستان کې د چینو د بحران په اړه د ریپورت راتلو وروسته حکومت په اپوزیشن او اپوزیشن په حکومت د دې بحران د پیدا کولو تورونه لګوي. چارواکي وایي د مسلم لیگ نواز د تیر حکومت په وخت د بحران پیدا کېدلو ته لار جوړه شوې وه، خو دغه او یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وایي حکومت دې د چینو بحران پیدا کوونکو کاروباریانو ته سزا ورکړي. د سیړونکو په وینا په دې مسله سیاست روان دی، او داسې نه ښکاري چې د چینو د بحران ذمهوارو خلکو خلاف به څه کاروي وشي. بشیر ګواخي پاړه دا ریپورت لري.
په سند صوبایي اسمبلۍ کې اپوزیشن مشر او په وفاق کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي فردوس شمیم نقوي له وزیر اعظم څخه غوښتنه کړې چې په دې صوبه کې د شوګر ملونو په اړه ځانګړې پلټنې وکړي. نوموړی د مې په یو زرشمه په کراچۍ کې په یوه خبري غونډه کې تور پورې کړ چې صوبایي حکومت د خپل ګوند د مشر آصف علي زرداري 13 شوګر ملونو ته د مراتو په لړ کې په غیر مستقیم ډول پیسې ورکړې دي.
زه له وزیر اعظم عمران خان څخه غوښتنه کوم چې په سین صوبه کې د شوګر ملونو په اړه د پلټون لپاره د یوه ځانګړې کمیټې جوړ کړي. داسې کمیټې چې معلومه کړي چې دلته حکومت شوګر ملونو ته په غیر مستقیم ډول فائده رسوونکي د غنو دهقانانو ورکړی پیسې څومره وي، د زرداری او ملګرو شوګر ملونو ته څومره ګټه ورسېده، او دا پیسې کله ورکړل شوې.
په سند کې ټول 13 ملیونه دي. په دوی کې ځینې د اومنی ګروپ آف کمپنیز په نامه هغه تجارتي شرکت دي چې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پکې ډېره برخه لري. د پیپلز پارټۍ یو مشر او د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر ناصر حسین شاه د مې په درشمه په یو خبري غونډه کې ویل چې د تحریک انصاف حکومت کوشش کوي د خپل ګوند هغه مشران وژغوري چې د چینی بحران پیدا کولو تور پی پورې دي.
اپنی ناہلی اور دیگر چیزوں کو چھپانے کے لیے
د خپل ناہلی او نور شیانو پټولو لپاره دوی بے ځای خبری کوي. د چینی بحران پاړه د کمیشن د چیرونو موده کې هغه قانون نه دی شامل چې په کوم وخت کې په سند صوبه کې مراد علی شاه وزیر اعلی وو، نو بیا ولې پکې د سند حکومت ورګډوي. بل خبر دا ده چې د تحریک انصاف والا ځان ته فرشتي او موږ او مسلم لیگون ته په درغلیو ککړ وای، نو چې دوی داسې فرشتي دي دوی ولې سبسیډي امرات ورکول؟ د خپل کارونو پټولو لپاره دوی دا خبری کوي.
په 2019 کال کې په پاکستان کې د بوري یا چینی قیمتونو زیاتېدو وروسته وزیر اعظم عمران خان د تحقیقاتو حکم وکړ. په دې اړه د وفاقي څېړنو ادارې اف آی اے راپور په اپریل میاشت کې مخې ته راغی. د ادارې د نهو هغو شوګر ملونو په اړه څېړنې وکړې چې د چینی د مارکیټ 50% په لاس کې ده. دا شوګر ملونه د تحریک انصاف د یو مشر جهانگیر ترین د اقتصاد اوسنی وزیر خسرو بختیار د مسلم لیگ نون د یو مشر شهباز شریف د زوی سلمان شهباز او د پنجاب یو سیاستوال چودھری پرویز الہی د زوی مونس الہی ملکیت دی. د پلوټن کی کمیټې پر راپور کې راغلی چې دغه شوګر ملونو په خپلو ګودامونو کې د چینی یا بوري په ساتلو سره د چینی کمی او بحران رامنځته کړ. دوی د بوري خرڅولو ریکارډ له حکومت پټ کړ او ادعا وکړه چې د دې بحران له کبله یې تاوان شوی دی، نو ځکه دې حکومت ورته مراعات ورکړي. د وزیر اعظم عمران خان حکومت همداسې وکړل، خو دوی بیا هم په ګودامونو کې ساتلي چینی نورو هیوادونو ته ولیږله او په دې توګه یې له هرې خوا مالی ګټه ترلاسه کړه. د شوګر ملو اتحادیې د وفاقي فدرالي ادارې راپور رد کړی دی. د ادارې پر خپل ویب سایټ لیکلي چې کله د دوی د چینی تولید کم شو، نو له دې کبله د یوې کیلو چینی بیا د ملک په ځینو ښارونو کې له 550 روپو څخه 550 او په ځینو ځایونو کې 650 روپو ته ورسېده. اپوزیشن سیاستوالو پر حکومت پوښتنې راپورته کړي چې وزیر اعظم عمران خان ولې د چینی بحران په اړه د سمو پلټنو په ځای شوګر ملونو ته سبسیډي یا مراعات ورکړل. د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د مې په دیرشما په یو خبری کانفرنس کې ویل چې حکومت دې پر تیر حکومت د پړې اچولو پر ځای د دغه مراتو ورکوونکو او مراتو اخیستونکو ته سزا ورکړي. هغه زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې د چینی د برآمدولو او مراتو په ورکولو سره د خپل ګوند کاروباري سیاستوالو ته ګټه رسولې ده.
وزیر اعظم د راسي او خلکو ته جواب ورکړي چې له دوی غلا ولې سوې ده. اوس هم د شوګر یا چینی مافیا د خوندي ساتلو کوشش کیږي، هغوی بېغمه ګرځي. دا ځکه چې د عمران خان په حکومت کې شوګر مافیا په کابینه کې ناسته ده، د عمران خان په کور کې ناسته ده، په تحریک انصاف کې دننه ناسته
ده.
د پاکستان شوګر ملونو د اتحادیې د ویب سایټ تر مخه په دې ملک کې 9 ملیونه فعال دي. د دې اتحادیې د 2019 کال په رپورټ کې راغلي چې دوی هر کال 6.5 ملیونه ټنه بوره یا چینی تولیدوي او په پاکستان کې هر کال خلک 15.4 ملیونه بوره یا چینی کاروي. د دې رپورټ تر مخه د دوی په شوګر ملونو کې ډېره برخه د تحریک انصاف د یو مشر جهانگیر ترین د شوګر ملونو ده چې 21% جوړیږي. د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر د مې په دیرشما په یو کانفرنس کې د چینی بحران ذمواري د مسلم لیگ نون په تیر حکومت واچوله. هغه وویل چې د هغه مهال وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په 2018 کال کې د شهباز شریف د زوی د شوګر مل کاروبار ښه کولو لپاره دې ملونو ته مراعات اعلان کړی و.
اس رپورٹ کے آنے کے بعد
دی وای په دې راپور سره چې د ښکارا کول کریډیټ زموږ حکومت تر سیاغه خاص خلق په ګوت شول چې په بلابیلو ګوندونو کې شته دي، خو په دوی کې تر ټولو ډیر د مسلم لیگ نون ذکر زکه کیږي چې دوی په کې خاص مقام لري. اوس د دې راپور په اړه عجیبه خبرو کول څه داسې معلومیږي چې یا خو د دې ګوند کسان پی پوهیږي نه او یا هم د خلکو د بیلارې کولو کوشش کوي. په پاکستان کې د چینی بحران په اړه خبر شوی راپور کې د جهانگیر ترین د کمپنیانو ډیر ذکر دی چې په وینای هغه ته له دې بحران ډیره فائده رسیدلې ده. نوموړي په بیلابیلو بیانونو کې په ګودامونو کې د چینی د ساتلو او ناورین پیدا کولو تور رد کړی دی. دغه ترڅنګ نورو ډیرو یادو شو کسانو د اقتصاد وزیر خسرو بختیار په پنجاب کې د حکومت سره اتحادی مسلم لیگ قاف د مشر چودھری پرویز الہی د زوی مونس الہی او د پنجاب د پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف د زوی سلمان شهباز د ورته تورنو پاړه تر اوسه څه موقف پډاګه شوی نه دی. د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر وایي د عمران خان حکومت لپاره اسانه نه ده چې د ترین او بختیار په شان مالدار او سیاسي اثر رسوخ لرونکو خلکو ته سزا ورکړي.
زه پخپله دا ګڼم چې جنگیر ترین ته سزا ورکول داسې معمولی کار نه دی. اوس په دوی ته د دې خبرې احساس شوی وي چې دوی خو دا سټنټ خو وکړو، دا یو داسې یو کوشش خو وکړو چې خلک د دې نه متاثره شي، خو د دې د زوره دوی نو خبر ځکه چې جنگیر ترین او د خسرو بختیار او دا چې کوم خلک دي کنه او دا مونس الہی وغیرہ داسې عام خلک نه دي. لکه دی باندې عمران خان صاحب کریډیټ خو واغستو، خو زما په خیال باندې کریډیټ کې هغه اون خطو، نو ته اوس وګوره نو د سزا خبره چرته نه ښکاري. اوس به تاته دا وایي چې نه پلان کو خو هم دا چل کړو کنه، هغې خو هم داسې چل کړو، دا وګوره خاقان عباسی دا چل کړو. نو زه پخپل دا ګڼما چې دا د تیرګي هغه خلکو خدا کارونه کړی وي، هغې خو د تیرګي انصاف د وینا مطابق د هغې خو ایجنډا غلا وه. ستاسو ایجنډا دا و چې تاسو به خلک نیسی، نو اوس تاسو نیسی کنه نیسی، هغه مو نیسی یو دی مو نیسی.
په پاکستان کې د شوګر ملینو اتحادیه پر خپل ویب سایټ لیکلي چې دوی د دې ملک په اقتصاد کې مهمه ونډه لري او سیاسي جنجالونه ورته زیان رسولی شي. د دې اتحادیې تر مخه په 2018 او 2013 کال کې نورو هیوادونو ته د لیګلي چینی له برکته 900 میلیونه ډالر پاکستان ته راوړي، چې دا تر رختونو او ریجو وروسته په دې ملک کې له برآمداتو لاسته راغلي تر ټولو ډېرې پیسې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د امریکا په یو شمیر خارونو کې پرون هم سختې مظاهرې شوې. خلک په مینیسوټا ریاست کې د مې په 15مه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو تور پوستي کس د وژنې په غبرګون کې مظاهرې کوي. خو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ دغه لانجمنه مسله باندې د خفګان څرګندونه کړې ده، خو ویلي دي چې خلک به تاوتریخوالي راپورته کولو ته نه پرېږدي. په دې هکله تفصیل د صفي الله ستانک ځینې اورو.
په میناپولیس، واشنگتن ډی سی، شیکاګو، نیویارک، اتلانتا، لاس انجلس او لسګونه نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې. په ځینو سیمو کې خلک له پولیسو سره لاس او ګریوان او د تاوتریخوالي څو پیښې وشوې. لومړی مظاهرې آرامه وې، خو قرار قرار په تاوتریخوالي واوښتې. تیره دوشنبه د مینیسوټا ایالت میناپولیس ښار کې یو سپین پوستي پولیس د جورج فلوید په نوم شپږ څلوېښت کلن تور پوستی کس وواژه. فلوید وروسته له هغه سا ورکړه چې سپین پوستي پولیسو څو دقیقې په غاړه زنګونی ښی و. د پیښې ځینو شاهدانو له دې صحنې ویډیو اخیستې وه، او تر هغه وروسته چې په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې خپره شوه، ګڼ امریکایان او بهرنیان یې په غوسه کړل. مظاهرې آن دومره سخته شوې چې د امریکا حکومت یې اړ کړ ملي ګارد موظف کړي چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. ملي ګارد په ګڼو ښارونو کې تر پرونه نږدې 1100 کسان نیولي او بندیان کړي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر خلکو په ځینو سیمو کې د پولیسو موټر سوځولي او د دوکانونو د شیشو په ماتولو سره بېلابېل توکي تښتوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرونیو مظاهرو په اړه څو واره ټویټري بیانونه ورکړي او د تاوتریخوالي په مخنیوي ټینګار کړی دی. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انټیفا ډله د ترګرو لیست ته واچوي. انټیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسلواله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته پلمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. اخو په مینیسوټا ایالت کې چې تیره دوشنبه د 15مه تور پوستی جورج فلوید د یو پولیس په لاس ووژل شو، ګرزبندیز دوام لري. دغه ایالت والی ټیم والز پرون ویل ځینو کړیو او ډلو وازه ګډوډه کړې او نارامي رامنځته کړې ده. هغه ویل ګرزبندیز به دوام پیدا کړي او تر څنګ به پولیس په ځینو سیمو کې خپل عملیات جاري ساتي څو د ورانیو مخه ونیسي. اخو د ولسمشری ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو احتمالي کاندید جو بایدن د تاوتریخوالي په غندلو سره ویلي مظاهره چان باید په خپل هغه هدف تر سیوري لاندې را نه ولي چې په خاطر مظاهره راپیل کړي. د امریکا په استازو جرګه کې د مینیسوټا ایالت استازي الهان عمر هم پرون ای بی سی ټلویزیون سره د مظاهرو په رابطه غږیدله.
زمونږ هیواد درد تیروي، خلک یې تصور نشي کولای. هغه پولیس چې د ټولنې د خدمت او ساتنې لپاره موظف شوی د جورج فلوید سا بند کړي او وی وژني.
هغه څلور پولیس چې د جورج فلوید د وژنې په قضیه کې ښکېلو له دندو لرې شوي. د پولیسو افسر ډیرک چووین چې د جورج فلوید په غاړه باندې 9 دقیقې خپل زنګونی ښی و، په دریم درجه غیر عمدي قتل تورن شوی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د مشال ریډیو خبرونه دي. لاغ رئیس چې په نړۍ کې د کورونا وبا خبره شوې ده، مشهور سندرغاړو خلکو ته د انټرنیټ د لارې په ژوندۍ بڼه د سندرو وړاندې کولو هڅې پیل کړې دي. د مې په 20مه د یو پاکستانی هنرمند کاشان ارمانی په موسیقۍ کې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو هنرمندانو په ګډه اے خدا په نوم یو سندره ویلا او وی غغوله. د پرمختګونو ته په کتو تعلیم یافته پښتانه سندرغاړي هم غواړي چې انلاین کنسرټونه جوړ کړي. تفصیل د هارون باچا نورو.
We are one together, the real-
دا د پاکستانی موسیقار کاشان ادمانی د اے خدا په نوم هغه سندره ده چې د نړۍ د شپږو نورو هیوادونو شاوخوا څلوېښتو هنرمندانو له ده سره په آنلاین کنسرت کې وویله او وغږوله. پاکستانی ډان روزپانې د ادمانی په حواله لیکلي، هنرمندان کولی شي د موسیقۍ له لارې خلکو ته یو هیله بخونکی پیغام او مثبته انرژي ورکړي. نوموړي زیاته کړې د نړۍ له هنرمندانو سره د ګډ کار هدف یې خلکو ته دا پیغام ورکول و چې د کورونا وایرس په کړکېچن حالاتو کې هغوی د یووالي احساس او د دې ناروغۍ پر ضد مبارزه کې ملګرتیا وکړي. د ادمانی په سندره کې له ده سره د امریکا، برتانیا، کاناډا، روسیې، هند او پاکستان مشهور سندرغاړي او د موسیقۍ د بیلابیلو آلاتو غږونکي هنرمندان ملګري ول. د آنلاین کنسرت د آیډیا مې د سیمې له نومیالیو سندرغاړو سره شریکه کړه. سندرغاړي همایون خان وایي دی او ځینې سندرغاړي ملګري پلان لري چې ژر یو آنلاین کنسرت جوړ کړي.
نن سبا زوم اپلیکیشن دی کوم باندې چې خلک خپل ایونټس او میټینګز او دا شیزونه کوي. انسټاګرام په لاره باندې خلک ډېر زیات اکټیو دي او د یوټیوب په سلسله کې هم کولی شي، نو بالکل پښتو کې هم داسې کار کېدی شي. زموږ د پاکستان چې کوم هنرمندان دي قومي داوی سره په ګروپونو کې شریک یم، هغوی اکثر داسې ډېرې هلې ځلې کوي کوم کې چې دي ټول هنرمندان سره د پاکستان او سره د نورو نړۍ نه هم خلک یو ځای کی او د موسیقۍ ایونت کنسرت یا داسې کار وکړي. موږ په پښتو کې د او بختیار او کرن او داسې دوه مرګي نور دي تبصرم پہ ہم کری دا چھ پراتون کی وقت کی دس یو خیستہ ہنری تولن را جوڑ کچھ پائے کی مگے یو ایونٹ ہم وکڑے شو کہ انسٹاگرام بانی کہ ببل سدا سی دغ بانی لار بانی چھ کم د پختنو اغا تند دا زم پاتشو دے پر تمرا زدری میش تو کی اغم پرشی اور سر دا احساس ہم وشی چھ مونگ ہم جوند لرو کپ میدان کی نشو کولے خیر دے د انټرنیټ پلارا، د کمپیوټر پلارا، د موبایل پلارا موږ تاسو سره شریک کیدی شو او د موسیقۍ سره خوندون رنگونه خلکو ته وروړاندې کړو. په راتلونکو څو ورځو کې د خیره
په پیښور کې نومیالی کیبورډیست او میوزیک ارنجر ارشد علي چې خپل استودیو لري وایي د سیمې تعلیم یافته او په آنلاین کیسو پوها سندرغاړي او هنرمندان کولای شي د کورونا وبا په شپو ورځو کې خلکو ته د ساتیرې ښې موقع په لاس ورکړي.
دی وخت کې چې خلک په کورونو کې داسې میوزیک وري زما خیر دې دینا خبره بل نه دی کې بډیر خخ پاکستان به خلک پوري ډیر خخ موزیشنز دې په خبر رباب پلیئرز دې کې هارمونیم پلیئرز دې تبلا پلیئرز دې انوایرمنټ فیلینګ او ډیر مسلې به کې نو آی تھنک دا سټوډیوز کې وشي دا سانګ پروف ایریاز کې دا کنسرت وشي نو دا بډیر زیات پاورفل وي او دې کوالټي بډیر خرازي خلک به بخین جوړ کړي زبردست چې خه کوالټي وي خزه کې خه انوایرمنټ کې دا ویډیو جوړيږي کنسرت کیږي بغیر ټیکټ او بغیر دغه نه یو کور کې ناس سړي ته کوارنټاین کې سړي ته پورا کنسرت اویلیبل کیږي نو زما خیال دی چې دا خو خلک بډیر زیات دې کې حصہ لی ملګری کیږي به موږ سره او ډیر خوشاله وي او ډیر زیات زوایم چې دا سپر هټ آئیډیا دا
ځینو پښتنو سندرغاړو د دې لپاره چې خلک له کورونا وایرس د حفاظت لارې چارې عملي کړي پر ټولنیزه میډیا ځانګړي پیغامونه زمزمې او سندرې خپرې کړي دي. له دوی یو سندرغاړی کرن خان دی. نوموړی د پښتو د آنلاین کنسرت له خبرې سره هم متفق دی او وایي چې په دغه برخه کې به د خپلو هنرمندانو ملګرو په مرسته ژر هلې ځلې پیل کړي.
کله چې دغه د کورونا د خبرې شروع شوې نو ما د خپل میوزیک د ملګرو ته وی دا ټیم ملکان چې زما سره چې کومه په هفته کې اورس کې نو لایو په فیسبوک باندې راځو د خلکو فرمایشونه اخلو مطلب بمدغه چې د دیو ساعت تیر شي کنه د خلک چې په کورونو کې تنگ شي نو هغه بیا اورس ما هڅه وکړه د خلکو ته د احتیاطي تدابیر او یو ساعت ما په فیسبوک باندې خبرې وکړې بیا مې هارمونی سره د رحمان بابا شعرونه وویل نو په دې کې ډېر کم خلک داسې دي چې هغه منفي فکر لري کنه هغه مطلب لکه اوس هم کدا اختر پوره زموږ سندره راشي په زرو کې به یو لس کسه داسې چې هغه بوي چې د حال ته ګوره او ستاسو د سندرو ته ګوره خو موږ به دغه منفي خبرې په ذهن کې نه نیسو موږ به د خلکو د سات تیری لپاره کوشش کوو کم چې بیخي تنگ شوي په کورونو کې نو دا ډېره ښکلې خبره ده باید موږ په دې باندې دغه یو سلو شپږ ملګري آنلاین یو شپه دغه سیان کې موسیقي وکړو نو زر دکه په دې په درې شپو کې دې شي مونږ یې آنلاین وکړو زه خپله کوټه کې ناست او بل ملګری په خپل ځای کې ناست ور ځای چې یو بندر به وکړو دا خو ډېره ښه خبره
د اپریل پر 13 د نړۍ شاوخوا سلو هنرمندانو د ون ورلد په نوم یو آنلاین کنسرت کې برخه اخیستې وه. دا کنسرت د صحت نړیوالې ادارې په مرسته او همکارۍ جوړ شوی و او مخه عام خلک له کورونا وایرس د حفاظت لارو چارو عملي کولو ته هڅول او د کورونا ناروغۍ پر وړاندې جنګیدونکو د اول صف مبارزینو یعنی ډاکټرانو او نرسانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کول و.
Gentle, precious, salve.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
نن یعنی د جون په لومړۍ نیټه د پویو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د خوراک ادارې اف ای او په 2001 کال کې اعلان کړی و چې هدف یې د خوراک په توګه د پویو نړیوال ارزښت منل و. خو کله چې د پښتنو په سیمو کې د پویو ذکر وشي نو د خلکو پام د غوا، میخې، ګډې، بیزې پویو ته واوړي. ډېرو کمو خلکو ته به دا معلومه وي چې د اوښې پی کال په کال مخ په زیاتېدو دي. د اوښو پیو ته د خلکو پام راګرځولو لپاره د پیو نړیوال تنظیم چې پکې کارپوهان او زیاتره د فارمونو مالکان شامل دي، د مې په 1 نیټه د انټرنیټ د لارې غونډه وکړه. په دې کې د 15 هیوادونو کسان شامل وو. په غونډه کې ډاکټر عبدالرزاق کاکړ هم ګډون کړی و. د نوموړي سره زمونږ همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړي. راځئ چې په ګاډې واورو.
په هغه پی مطلب په دنیا کې د اکثر خلکو په ذهن کې پی معنی د غوا پی، خو دا اول وار دی چې موږ یو انټرنیشنل ګلوبل کیمل ملک کوالیشن جوړ کړي. او هغه ګلوبل کوالیشن سې دی دا یو اډهاک بیسس باندې جوړ شوی. موږ دا خپل یو زوم کانفرنس وکړي، خپل یو پریس ریلیز تیار کړي، بیا مو هغه پریس ریلیز باندې ویبینار وکړي په نیروبی کې. نو موږ دا غواړو چې خلک سې دی باید سی په پوی کې هم په داغه په مزید سپیسیفیکیشن باندې خبر سی چې په پوی کې سی دی لغوا بعد غټ یو کوانټیټی سی دا هغه د اوشانو د پوی دا اور اوشان پوی سی دی په د دنیا په یو ډیر غټ علاقې کې سی هغه سخت علاقې دی، کلایمیټ چیلنجینګ کلایمیټس دی. هلته هلتهم دا پوی اویلیبل دی اور خلک جنریشن زی یعنی په سدیانو سدیانو کې خلک بچاو کړی دی په ډیزرټ کې. دا د اوښنه پوی نن د انسانان دلته پاتو شو کنه د دوی د ژوند یو دغه نه وي.
تاسو ول چې د غوا پوی وروسته په نړۍ کې د اوښې پوی زیات پیدا کیږي. دا براتو وسه چې د کال څومره پیدا کیږي او په کوم کوم هیوادونو کې وي. دا
د اوښانو پوی سې دی دا خو داسې داسې تقریبا لشپږو ته اوو میلیونو ټنه پورې په یوه کال کې پیدا کیږي. د دې 80% حصه د اوښانو د پوی غسی ده هغه په میډل ایسټ کې اور په افریقا کې، اور په افریقا کې خاص کر هارن اف افریقا سې ده، دا ایتیوپیا اور خاص کر کینیا اور سومالیا، بیا داسې حتی سودان په دې علاقو کې کیږي، اور بیا بل میډل ایسټ. د دنیا تر ګردو کې په یو ملک کې خلک زیات د اوښ پوی څښي. فی کس د دنیا تر ګردو زیات سي دي هغه سعودي عرب دی سي هلته فی کس درس لیټر پی خلک تشي. اور د دنیا تر ګردو زیات کمرشل پی سي پیدا کړي یعنی پر های لیول باندې پر ډیر اډوانس فارمینګ سیستم کې پیدا کړي هغه اول نمبر سي دی هغه متحده عرب امارات. لیکن اوس بل یو خبره ده، په دې کې یو ډیر غټ ټرن را روان دی. نو اوس دې په امریکا کې د ډیمانډ ډیر زیات دی، په چاینا کې ډیر زیات دی.
ډاکټر رازی کاکړ صاحب، تاسو چې پیداوار کال تر کال زیاتیږي او په امریکا، استرالیا، په چین کې هم اوس د دې ډیمانډ یا غوښتنه زیاته شوې ده، خو که موږ لیدلې دي چې خلک اکثره زموږ په وطن کې غوا او زی میشي پی یوازې د شل لپاره نه استعمالوي، بلکې له دې علاوه په نورو خوراکونو کې هم استعمالوي، کاغه حلوا وي، میټایان وي یا شربت وي او داسې څه نور. نو د اوښې پی له شلو پرته هم په نورو شیانو کې استعمالیږي او کنه؟
کم خلک د اوښانو والا دي په خپله هغه دا پیس تازه استعمالی اور بل شی نه زین جوړی، بالکل بس زی خپل یارانو دوستانو ته ورکی، خپل کورنۍ ته ورکی، تازه را لوسی په یو دبا په یو شی کې ش ساړه خپل بچانو لاره رسی یا الته. د اوښ دا مثلا نه د دوه واره بیل وسی دا چې د اوښ هر وخت د سړی پی په کار شو اوښ هم فریج ده د پویو اور هم دغه د پیدا کولو ماشین دی. لیکن په دنیا کې اوس بیخي شان د بدلون خواته روان دي. په دې کې نو تر ګردو یو خدا سوی سل دی پودر جوړي ما په مخ کې دغه کې درته ول چې بار ملکول زی اور دوم سي دی لدا د پاسچورایز کوي یعنی یو قسمه اشی په ماشین باندې دا دوم زیات دغه دی
اور بیا اول وار سیدی د موریتانیا والا په موریتانیا کې خلګو لدی چیز جوړ کړي د پنیر سیدی د کاروان په نامه باندې نو اوس چیز ډیر ځایونه خلک ځین جوړي مش په خپل مش ډیر ما کورم یعنی د کورنۍ سطح باندې مش دلته ډیر کوشش وکړي لدی زخه د کورته د جوړولو غا اور الحمدلله مش تاغه فارموله کې کامیاب وسو نور خلک غوړي زمباسي د لیکمل شي سورته غټه کمپنی دا غوړي زمباسي فلیورډ ملک یعنی دا دلې خورما په ګډه کړګي وي د خورما خوندې وي د چاکلیټ خوندې وي دغه نو نبی او بیا بل سې د لدې زخه آیس کریم جوړوږي دلې ښه آیس کریم ډېر مشهور آیس کریمونه لدې زخه جوړوږي بيخي مشهور او د کافي لپاره به قاعده سې د کیمل چینو ورته یو کافي کې دا استعمالږي به قاعده خپل برانډ دی او چاکلیټ ځین جوړوږي د النسما په نامه باندې ډېر مشهور
ډاکټر راځي کاکړ سب بل خبره ده چې تاسو وی چې دا په عرب یا افریقایي هیوادونو کې دی د اوشپي التزیات استعمال شي او د غواو زو یا میشو یا نور پی چې دی غلطه نه تشل کېږي دلته پښتنه ده چې اخر ولی د اوشي پی هلته یا اوشان ولی هلته رواج سوی دی دا آیا د دوی رواج دی یا هلته اب هوا داسې ده چې دوی به خامخا اوشي ساتي یا اوشان به ساتي او د دې پی بچي
ما ته دلی یو عربي یو خبره وکړه یوه ورځ ډېره زبردسته په زړه پورې خبره یې وکړه هغه اوس خو دوی ډېر آباد دي د دوی هر شایسته ده ما ته ویلې ول زما نیکه ما ته ویل ول موږ خدای بچاو کو خدای وژغورلو په دا ډیزرټ کې په دا صحرا کې د اوښانو وساتلو کنه موږ به ختم وو زموږ نسل به ختم سوی موږ به څه کول موږ سره یو شی نه وي زموږ به یو څو خورما وي هغه خورما به مو وچکلې په کڅوړو کې به مو راسر واچولې دا اوښ څه چیرې به یو ځای یو بوټی وي په دا اوښ به روان وي دا بوټی به خوړل اوبه نه ولې زموږ اوبه هم د دې اوښانو پی وو زموږ خوراک هم د دې اوښانو پی وو اور بس دغه خورما به مور سر خوړله د اوښ پی مو چل په دا سارا کې موږ خدای پاک ژوندی کو نو دا د رواج خبره نه ده دا دای چونکې دا اوښ څه دی د دوی په ژوند کې ډیر خاص کردار ادا کړی دی ډیر خاص رول یې لوبولی دی نو دا د دوی هم رواج سوی دی هم یې خوراک سوی دی د دوی بدلی شعرونه هر څه چې دی د دې اوښه شاوخوا دی نو اوښ چې وي په دا ګرمي کې مثلا د تودوشه درجه 50 له ورسېږي نو هلته خو ژوند کونه ډیر مشکل ده بل حیوان پاتې کېدای نه سوی د غوا د وس خبره نه وه غوا تازه واښه غواړي لږ سایه غواړي نور حیوانات نو څنګه څه چې دی له اوښه باد چې دی دغه گزاره کوله وزې گزاره کوله د بربرداري لپاره یو څه خرو گزاره کول نور خدای سي مطلب دا موږ ته سي مثالونه راغلي دي د عربيانو د ژوند دغه دا داسې دي لکه د لږ شاري خلکو دا لږ شو ژوندګانو ته نږدې خلکو مدینه نه نمش نه ده دا نو نه څه ځایونه پکې شو د علاین کې موږ دا شین ځای دي بیا هم څه وبسته څه دغه ست نور خو په سلو کې اویا فیصد اتیا فیصد خلک خوران په دا سارا کې دننه اوسېدل اور دغه اوښ دوی د دوی ژوند بچل لیاره موږ ور معلومونه د اوښ پی د اوبو لپاره هم استعمالول د اوښ پی خوراک هم وي د اوښ پی د دوی چای هم ولې دا دغه ورسره خوړل خورما یې ورسره خوړلې بل یو شی نه وي علاج هم په دغه د سارا په بوټو کاوي اور دا نو نن نری خلک خاص نه بول لرګي جوړ شوی
ډاکټر راځي کاکړ سے بوسکل افریقایي یا عربو هیوادونو زخراسو پاکستان ته افغانستان ته یا پښتونو سیمو ته آیا دلته هم په خوا یا اوس د اوشوپی استعمالیږي یا نه او هسیم د اوشانو دلته لږ څه په لنډه کې لږ تاریخي پس منظر راکړي
نو دا اوشان سیدی دا کم سی اوس موږ په علاقې کې د افغانستان په پاکستان په دې علاقو کې سیدی یا په ایران کې دی دا مخکې دلته نو دلته سیدی دغه سیدی د عربي اوشان دی ودیت عربین کمل یا ودیت ډرومیډری هم یا د کاروان اوشان نو دا زموږ په خوا کې هم هغه وخت کې اوشان وو آثار یې سته د سوات په موزیم کې ما دغه لیدلی دي چې آثار یې سته اور د افغانستان په شمال کې بیخي آثار سته ته اوسه دا دو کوهانه اوشان چې دی هغه بختی اوشان چورته د بختی ښار چونکه دغه یو تاریخي ځای وي دا یو بادشاهي وه دغه وي د آریانا یا د بختریه د آریانا نه د بختریه نو
هغه وخت کې دا اوس چې دی دیتا دا په دې ځای کې چې دی دا بل دا دو کوهانه اوس چې دی چې دا دوه بوګه لري دا دلته وای په دا منطقه کې وای دلته خلکو استعمالوي دا د سختو سړو د سختو وچو مځکو لپاره وای. نو زموږ په وخت کې زموږ په خوا کې دا یو 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 کوهانه اوس چې دی یا کوهانه یا د یو بوګ والا چې دی دا له اسلام او مسلمانانو سره راغی. هندوستان هم دا ولاړی، د هندوستان په دا راجستان علاقه کې دی، د سند په تر علاقه کې دی، پنجاب کې دی، دا له دې ځای ولاړی، د بلوچستان په لیار باندې، د ایران په لیار باندې راغل، د عربان راغل، له دوی سره خورما کجوره او دا اوشان راغ. بیا زموږ له خلکو سره چونکې اوشان ول، د اوشانو داسې دغه دسې دا دوکاهانه و یا کوهانه سره دوغلاسی اکثره نسل سی دی دا یک کوهانه راځي، دا جین سی دی یا دا نسل سی دی دا ډامیننت دی، دا زورور دی، دا ځان ښکار کوي پر روان نسل کې، دا بل نسل پټ کی. نو بیا زموږ په خوا کې زموږ دغه دا د کاکړ خراسان علاقه سی دا یا حتی هغه د افغانستان ته شمال خلق دا زموږ کوچان پښتانه سی دی، دا دا یک کوهانه سی دی، دا د یو کوهان والا اوشان سی دی، دا کراسکی واغه ته اوش ورکی، دا د دوه دغه والا بیا واغه ته مایګی یا بچی سی پیدا سی واغه ته مایګی یا ډیر په وزن ډیر مضبوطی وزن په وزن اخ. نو دا موږ له دانو نه دا اوشان راغل اور دا زموږ والا سو دا سو کس سو کپ کې ورک سو. نو دا د کوهانه سی دی د افغانستان په شمال کې، په ازبکستان کې، په ازبکستان کې لانه په قزاقستان کې، په ترکمنستان کې دانو نه داسې وسمره، د چین په ترکستان کې، په منګولیا کې، په دې خوا کې، په نارت کې پاتوس زموږ په. نو هلته دا خلک ولاړه د تجارت په مقصد باندې، له ځانه سره یوړل د دغه زموږ د دې بختریه خلک سو، هغه هلته یوړل، هلته دا اوشان پاته سو، دا هغو حتی اوس ځنګلي نسل لري استاب د چینا په منګولیا کې، په دا بله منګولیا کې هم زموږ په خوا کې دا ختم سوی. په افغانستان کې لسته د افغانستان په انتهایي شمال علاقو کې دا دوکوهانه سته، پاکستان کې نسته. نو موږ غسې دی دا نسل له دې ځایه تللی دی، اور په دې نسل کې چې دی د پویو استعداد زیات دی، دا عربي اوښ چې دی، دا یک کوهانه چې دی، دا پوی ډېر کوي، اور دا دوکوهانه چې دی په دې کې طاقت او مضبوطیا ډېره ده، او پوی ډېر غوړ دی چې یو غوړپ یوه پیاله وکړي هم و سړی ته ډېر طاقت او ډېر انرژي ورکوي. اوس هم خلک لوسي هغه اوښ هم په استعمال کې دی، له هغه څخه خلک مختلف شیان جوړوي، ولې هغه ډېر غوړ دی، غوړ ډېر لري، لکه د یاک پیسې لري. نو زموږ په خوا کې سیدي بیا دغه دي، او زموږ په خوا کې دا اکثره سیدي له کوچیانو سره دي، له چې دا کم کوچیان اوږد سفر کوي، لانګ ټریولینګ سیدي، یعنی اوږد سفر کوي، هغه دا اوشان ساتي. نو زموږ په ځای کې چې واقع د پوی لپاره استعمالېږي اوشي، هغه دغه کاکړ خراسان علاقې دي، په هغه کې مسخیل علاقه ده، دورې دا شروع وړې ده، دا پکتیا او دا علاقو کې ځینې خلک استعمالوي، حتی هغه ته وزیرستان او ته ګومله باندې شروع وځي، دغه په دا کوهاټو په دغه علاقو کې مستعمالوي، په دا لکۍ بروت کې خاص کر خلک ډېر زیات د اوښ په استعمالوي او اوښ ساتي.
ډاکټر رازی کاکړ صاحب، اخیر پوښتنه دا ده چې تاسو د پښتنو سیمې افغانستان پاکستان د دې ذکر وکړئ، دلته پوښتنه دا ده چې آیا د اوښان چې کوم دي دا په پښتنو سیمو کې چې پخوا څنګه ولو، کله هغه سره موږ مقابله وکړو پرتله کړو، نو آیا د دې شمیر اوس په کمېدو دی، زیات شوی دی، یا هم هغومره دی؟
زموږ په علاقو کې چې دا کمې تا یاد کې، په دې کې د اوښانو تعداد یقیناً په کمېدو، مخ په کمېدو روان دی، لیکن په نوره دنیا کې دا په مخ په زیاتېدو روان دی. په دنیا کې کل په دنیا کې چې دی 10% په کال کې د دوی تعداد زیاتېږي. زموږ په خوا کې لیکن بالکل خبره ده دې دا بل اړخ ده، دلته یې تعداد کموږي، د هغې وجه دا ده، یو خو ترګردو زیاته وجه یې دا ده، دا د افغانستان جنگ چې دی، دا د پښتنو په علاقه کې دواړو خواو ته چې کوم جنگ دی، دا ټینشن دی، دغه لارې چې دی دا یې بندې کړې، خلک ویره په خلکو کې پیدا شوله، کوچان هغه نه نشي تللی، د دوی ژوند په مشکلاتو کې سوی، بیا پر لارې د مشینانو ټیوبویل له وجې دا ټیوبویلونه چې دی دا کم د اوبو مشینان چې ولګېدل، ځای په ځای خلکو بغیر څه پالیسي، بغیر څه دغه آبادیانې جوړې کړې، درختې ولګولې، لارې پر خلکو بندې کېدل، ته مه راځه، دلته اوښ مه راوله، دلته نو خلک سیدی اکثرا د اوشان کوچان سیدی اغه ځان بدل کی اغه ټریکټران واخته اغه اوس کډ په ټریکټران توړي دا دی یو خبره. دویمه خبره دا ده چې چونکه په دا علاقه کې هغه انفراستراکچر ډیر مات شوی نو ودی شاته دې ته نه یو حکومت توجه ورکړه. د افغانستان حکومت نه ده ورکړې توجه, په پاکستان کې خاص توجه نه ده ورکړې. ولې دا د غریبانو د لیر علاقو کې پرتو د خلکو حیوان وي, خاص په پالیسي کې دې ته یو مدد نه دی حاصله سوی.